آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد چی برگم را ظریف نظر سرمو پدی خبرونه که هر کلی کوو. د افغانستان سوله د سولې پر سر اختلافات او سولې ته د رسیدو لپاره وړاندیزونه او پر وړاندیزونو مخالفتونه هغه څه دي چې ډېر څه دي، خو هڅه کوو چې د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې د دوو ساعتونو په مخه له میلمنو سره وڅېړو. د پاکستان صدراعظم د دوشنبې پر ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت دا ټینګار چې طالبان د مخامخ خبرې ورسره وکړي د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. عمران خان په ورته وخت کې دا وړاندیز کړی چې سولې ته د رسیدو لپاره دې په کابل کې موقت حکومت جوړ شي. د عمران خان تر دې څرګندونو وروسته کابل دا اظهارات بې مسؤلیته وبلل او خپل سفیر له اسلام آباد ته وروغوښت. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله پرون په کابل کې خبریالانو ته د پاکستان د صدراعظم د خبرو په اړه وویل.
اظهاراتی که در مورد افغانستان، سرنوشت افغانستان و تعیین سرنوشت افغانستان از طرف آقای عمران خان صدراعظم پاکستان صورت گرفته، مورد قبول هیچ شهروند کشور نبوده و نیست. تمام مبارزه و قربانی مردم افغانستان برای داشتن حق تعیین سرنوشت بوده.
د افغانستان ترڅنګ د عمران خان خبري په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس دقیقونه بللې. ښاغلی باس پر ټویټر د کرکټ لوبې ته اشاره وکړه. عمران خان د پاکستان د کرکټ په ملي لوبډلې کې لوبېدلې او د دې ټیم کپتان پاتې شوی. جان باس لیکلي د کرکټ ځینې تریکونه په ډیپلوماسۍ کې کار ورکوي او ځینې نه. د کرکټ د توپ توژل د افغانستان د سولې په پروسه کې او کورنیو چارو کې نه چلیږي. د کرکټ لوبغاړي او مینوال د توپ د توژلو په اصطلاح ښه پوهیږي چې یو بالر د توپ یو کونج لږ داغداره کوي تر څو د اچولو په وخت کې کوږ ووشي، بیټسمن تیر باسي چې توپ په کوم لوري درومي او بیا یې وسوسوي. په دې ترڅ کې روانه اونۍ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا مګیرینی اسلام آباد ته ولاړه او هلته پاکستاني چارواکو ورته وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. میرمن مګیرینی له دې پیغام سره د سیشن بی پورس کابل ته ورسیده او له ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې باید د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې د سولې د خبرو قرباني نشي. دا وایي اروپایي ټولنه تل د افغانانو تر څنګ درېدلې او له سولې، امنیت، بشري حقونو، د قانون حاکمیت او د دغه هیواد له پرمختګ پرته بله اجنډا نه لري. موږ به دې هڅو ته دوام ورکړو، له خپلو نړیوالو او سیمه ییزو همکارانو سره به هڅې وکړو چې دا تضمین کړو. لومړی او تر هر څه مهم، د سولې پروسه د افغانانو او د افغاني مؤسساتو مربوط ده. کله چې د ډیموکراسي خبره کیږي نو د شاته ګام اخیستلو امکانات ردی شي. همدارس د اساسي قانون مسله او خصوصا د بشري حقونو موضوع، د قانون حاکمیت او ټول هغه څه چې ترلاسه شوي دي، په ځانګړي ډول د افغان میرمنو حقونه، د هغوی د ماشومانو او په دې هیواد کې د اقلیتونو حقوق. بی خواته د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره په افغانستان کې د ډیموکراتیک بهیر پر ادامه ټینګار کوي. بلورته اسلام آباد چې ویل کېږي طالبان د سولې خبرو ته چمتو کولی شي، په کابل کې موقت حکومت غواړي، نو سوله به څرنګه شي؟ په دې خبرونه کې له میلمنو سره چیړ.
تشکر آقای احمد شیبر، مهمانای محترم ما که این موضوع را با ایشان صحبت میکنیم. محترم آقای شفیق همدرد، کارشناس مسائل سیاسی هستند و همچنان محترم آقای امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی. هر دو مهمان محترم ما به استودیوی ما در کابل تشریف آوردن، بر دوشان خوش آمدید میگوییم.
بله، زحمت میلمنو هر کلی کوم. لمره باور شو همدرد صاحب، همدرد صاحب تل دا خبره کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمې په کچه یو اجماع ضروری ده. کله چې پاکستان داسې خبرې کوي او د سولې د خبرو په وخت باندې خبره دې ته رارسي چې افغانستان خپل سفیر له اسلام آباد ته ورغواړي، نو دا خو په دې دلالت کوي چې دا اجماع لا بیخي په ابتدایي مراحلو کې نه ده، که څرنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب، تاسو ته، نظر صاحب ته، استاسو درنو اوریدونکو ته او دلته درانه میلمه ته د زړه له کومې سلامونه وایم. شیبر صاحب، تاسو په جریان کې یاست چې د پاکستان موضوع د افغانستان په چارو کې بیخي بېله موضوع ده. د نړۍ د منطقې او د همسایه هیوادونو اجماع د افغانستان د سولې دپاره یوه موضوع ده، لیکن د پاکستان موضوع بیخی د تاریخ په اوږدو کې بل موضوع ده. پاکستان کله هم نه دی غوښتي د افغانستان په دې تیرو لانجو کې په ځانګړې توګه په تیرو څلوېښتو کلونو کې چې دلته یو مضبوط قوي مرکزي حکومت وي. هر وخت یې په داسې څرګندونې خو دوی ظاهري خبره ده، دا ډیپلوماټیک عرف دی، دوی کولی شي د سفیر غوښتل، د سفیر شړل دا یوه عادي مسله ده. لیکن پاکستان د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې نظامي مداخله لري، دلته حتی حکومتونه مختد ودانې رالیږلي دي. د جناب مجددی صاحب او د استاد ربانی صاحب حکومتونه په اسلام آباد او پېښور او پنډۍ دي ځایونو کې جوړ شوي دي. موږ ته بهتره معلومه ده په دې تیرو پنځه دیرشو پنځه ویشتو کلونو کې د پاکستان رول په دې مسایلو کې بارز و. کومې خبرې چې عمران خان وکړلې دغه د پوځ اصلي ستراتیژي وه چې د دې منطقې او د افغانستان دپاره لري، د په غیر ډیپلوماټیک انداز باندې دا خبرې وکړې. نور خو خبره موږ ته واضح ده، دا دومره غټه خبره نه ده. پاکستان تر دې نه غټ کارونه د افغانستان د ورانولو دپاره، د افغانستان د اردو د منځه وړلو دپاره، دلته د اختلاف د اچولو دپاره، د مختلفو ډلو د روزلو دپاره، د هغوی د مشرانو د حمایې دپاره، هلته د کمپونو د ورکړې دپاره، دا اوس د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې ده. دا خبره موږ نه کوو، دا د افغانستان اوسنی حکومت نه کوي، دا د افغانستان پخوانی حکومت نه کوي، دا په خپل د پاکستان جنرالانو په خپل کتابونو کې لیکلي دي، د کارنامې اسلام بیگ او فرمان مشرف.
کچرته دا سی ویل کچرنګ چې تاسو وایس، نو بیا په دې باندې ټینګار کوي ټول افغانان او په افغانستان کې سیاسيون چې د سیمې په سطحه یو اجماع ضروری ده د افغانستان د سولې لپاره، نو د سیمې په سطحه اجماع به څنګه رامنځته کیږي؟
د سیمې په سطحه جناب شیبر صاحب اجماع ته ضرورت دی. له بده بخته د افغانستان مسله اوس یوه نړیواله منطقوي او د سیمې په کچه باندې یوه موضوع ګرځېدلې ده. یوازې د ګاونډیو هیوادونو د منطقې او د نړۍ د لویو قدرتونو ګټې باید په افغانستان کې په مشروع توګه هلته تامین شي. له بده بخته ځینې ګاونډیان، شریر ګاونډیان، دلته په افغانستان کې خپلې نامشروع ګټې پالي او همدغه علت دی چې داسې څرګندونې کېږي یا خپل داسې کړنې کوي. نو که چیرته موږ د افغانستان خپلې ملي ګټې پالو، که موږ چیرته یو مرکزي قوي حکومت رامنځته کوو، که موږ په خپلو پښو باندې درېږو چې د افغانستان دپاره چا د ستراتیژیک عم خبره کړې ده چې د افغانستان د تزیب دپاره څوک دا فکرونه ګوري، یا د پنځمې صوبې یا د یوه ګوډاګي حکومت د رامنځته کولو دولت، نو هغه خو به خود په هغه اجماع کې نه، یا دغه اجماع د رامنځته کولو په اړه به یو څه اختلافات وي. شیبر صاحب دلته به یو بله خبره هم وکړم چې له بده بخته زموږ د منطقې ځینې هیوادونو په ځانګړې توګه لوی قدرتونه امریکا چې زموږ ملګری ده، موږ امنیتي تړون ورسره لرو، هغه هم په دې برخه کې یعنی هغه رقم چې سره هم په کار و هغه کار نه دی کړی، یعنی په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه په پاکستان باندې لازم فشار نه دی وارد کړی. دا صحیح ده چې په دې اخر کې یوازې د زلمی خلیلزاد د ماموریت پر مهال باندې پر پاکستان باندې فشار راغی تر څو د هغوی مشران د خبرو میز ته ورته راولي، لیکن هغه اصلي مسله چې د افغانستان د خلکو او د حکومت سره ده، په هغې باندې تر اوسه پورې پاکستان نه کوم کار کړی دی او نه کوم صداقت ښودلی دی، بلکې دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره عجیب عجیب خوبونه ویني، عجیب عجیب قانونه لري.
صرف در این موضوع در قسمت دوم زیادتر میخواییم صحبت بکنیم. خب آل محترم آقای امید میثم، در این روزا قسمی که در مقدمه هم گفته شد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به افغانستان که آمد، از موقف دولت فکر میکنم زیاد حمایت کرد و از صلح طرفداری کرد. قسمی که آقای همدرد یاد کردن که در این مسئله صلح امریکا هم یک طرف است، مگم اتحادیه اروپا هم یک طرف است، موقف واضح از او چگونه است؟ یک بار دیگه اگر در مورد به ما بگوین خوش میشیم.
تشکر. عرض سلام دارم خدمت شما مهمان محترم در بحث و شنوندگان محترم شما. خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کابل تشریف آورده بودند، روز قبل با رئیس اجرایه در قصر سپیدار دیدار کردند. بحث اساسی روی دو پروسه کلان ملی بود. اول پروسه انتخابات که طبعا هر دو پروسه با دوم پروسه صلح، در هر دو پروسه با تشریک مساعی دولت افغانستان همکاران به امللی ما میتونیم که موفق شویم. اگر بس صلح در نظر بگیریم دو تا بود داره، یک بود داخلی است که مربوط دولت افغانستان میشه ما باید هم حسن نیت و انعطاف از خود نشان بدیم برای جلب توجه مخالفین مسلح حکومت و تلاش هایی که در درون افغانستان ضرورت است مربوط دولت و مردم افغانستان و نهادهای فعال سیاسی و مدنی و اجتماعی میشه. اما بود دوم بود منطقه‌ای و جهانی پروسه صلح است، به این معنا که مخالفین مسلح یا دهشت افکنانی که از سالها به این طرف در مقابل دولت و مردم افغانستان و همکاران بین‌المللی ما در افغانستان جنگ میکنه، اینا ابعاد منطقه‌ای و جهانی داره. در مقابل یک دشمن مشترک که او ابعاد جهانی و منطقه‌ای داره، طبعا ما نیازمند تلاش مشترک منطقه‌ای و جهانی هستیم. در این راستا موقف اتحادیه اروپا بسیار واضح بود، اونا به صراحت اعلان کردند که از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت میکنند، که خواست قاطبه مردم افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. و بحث دوم بحث پروسه انتخابات بود که در این حوزه هم اتحادیه اروپا اعلان کردند که در کنار دولت و ملت افغانستان هستند. روندهای دموکراتیکی که به حمایت دنیا و مردم افغانستان در سالهای اخیر شکل گرفته و اونا از این پاسداری میکنه و طبعا شما بارها شنیدین از جانب مقامات حکومتی که ما صلح میکنیم اما در عین زمان باید دستاوردها حفظ شوه، ارزش های پسین حفظ شوه، که بحث انتخابات هم یکی از این ارزش ها و دستاورد هاست. این دوتا موضوع کلی بود که میان رئیس اجرایه و خانم فدریکا موگرینی رویش بحث های لازم صورت گرفت.
میسم صاحب منن، البته میسم صاحب د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال وایند، تاسو دې ته اشاره وکړه چې فدریکا موگرینی د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د کوم افغانانو؟ آیا د حکومت له چوکاټه بهر د سیاسي افغانانو او کنه د افغانستان د حکومت په حمایت او ملاتړ؟
کله چې موږ وای افغانانو، هغه کسان چې په حکومت کې هم حکومت کې دغوی هم افغانان ګنل کیږي، هغه کسان، هغه سیاست پال چې د حکومت کې شتون نه لري، دا خو د سولې پروسه یو ملي پروسه ده. په دې معنی کې هر شهروند حق لري او د هر شهروند د ژوند باندې هغه اغیز لري، تاثیر لري. کله چې اغیز لري دا روښانه مسله ده چې هر شهروند هم د حق لري چې خپل پیشنهاد لري، که کوم نظر لري، کوم موقف لري، حکومت سره او د مرکچی پلاوی سره شریک وکړي. دا یو بل مسله د سولې په اړه داده چې مخکې مونږ یو مرکچی پلاوی درلود چې هغه حکومتي و، اوس ضرورت ده چې په هم حکومت او هم بل سیاسی جریانونو
همین جا میسم صاحب همین مسئله بله میسم صاحب همین جا امو سیاست مدارای دیگه که میگن افغانستان فعلا دمی لحظه نمی ساعت آدم که ببینه دو نوع فکر آدم میبینه، ما چه ما اشتباه میکنم یا نمیکنم. بعضی ها میگن که حکومت موقت باید باشه، این حکومت موقت سیاستش هم پاکستان یک قسمونه طرفداری میکنه، هم یک تعداد از سیاست مدارای افغانستان هم ایره فکر میکنم طرفداری میکنه. یکی دولت افغانستان است که دولت مشروع است، به اساس انتخابات درست شده، کل پارلمانش هم است، دیگه شم کل چیزا هست. اینمی باید صحیح تفکیک شوه صحیح. چرا تعداد زیاده از اپوزیسیون بگویم اینا کت پاکستان یک نوع موقف میگیرن در مورد حکومت موقت، سبب از این چی هست؟
ما فکر میکنم او برمیگرده به اپوزیسیونی که او موقف را میگیره. البته شماره از شخصیت های سیاسی به یک نحوی، تمام شخصیت های سیاسی موقف گیری اخیر پاکستان را تقبیح کردن و به صراحت گفتن که هیچ کشور حق نداره که در امورات داخلی افغانستان مداخله کنه.
منظورم او سیاسی، منظورم سر حکومت موقت است. سر حکومت کلمه موقت می حکومت که میگن امی موضوع را دیگه اگر پاش سهیست کلشان یک موقف میگیرن، منتها در مسئله حکومت موقت که شو و باز از انتخابات شو ایگه پا رم عمران خان میگه، هم مثلا این طرف تعداد از اپوزیسیون ما میگن. سید
گپای اخیر عمران خان تمامی شخصیت های سیاسی افغانستان، کسانی که در درون حکومت است، کسانی بیرون هستند، تقبیح کردن. اما رئیس جمهوری دیروز به صراحت به این نکته پرداخت، حکومت موقت یک بحث عملی نیست، به این معنا که ما بالاخره تمامی دستاوردها و ارزشها و تمامی ساختارها را از سر بهیم تعریف کنیم، که طبعا یک گپ عملی نیست. اما یک وقت اگر پروسه صلح پیش میره، ممکن است ترتیباتی که باز دو اجماع کلان و ملی دو باشه، اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی باشه، در او قسمت ممکن است ریاست اجرا از خود انعطاف نشان بده.
تشکر. همدرد صاحب، شما عین سواله، یعنی در افغانستان نمی سوالا یکم که گدوت میشه، مثلا نمی اظهار نظر شخصی یک نفر، انالیز و خبر یا گدوت میشه، منتها سوال اساسی سر از میست که اینمی حکومت موقت کلمش نمی روزا موت شده سه. یعنی یک تعداد زیاد مثل آقای کرزی و اتمر صاحب و عمران خان صاحب و طالبا صاحب و اینا یک قسم موقع دارن و حکومت دیگه قسم دو تقسیم شده سه. امی چی معنا داره همدرد صاحب؟
جناب نظر صاحب، شما در جریان هستین که نه ایالات متحده امریکا، نه خلیلزاد و نه طالبا در مورد حکومت موقت اینا صحبت کردن، یا گفتگوهایی که اخیرا صورت گرفته در مورد اونا گفتن که در مورد حکومت موقت صحبت نشدن. و در داخل که مسئله انتخابات است و شما خودتان میدانین که رقیبای انتخاباتی ریاست جمهوری کوشش میکنن که یکی دیگر را تضعیف بکنن، و کسی که در قدرت است اونا امکان داره که استفاده زیادی بکنن در مقابل کسی دیگر، پس اونا تشویش های خود دارن. و اما ای که عمران خان مثلا یا صدر اعظم پاکستان در این مورد صحبت میکنه، من فکر میکنم که اغراض دیگه داره و یک پلان و استراتژی دیگر در قبال افغانستان داره. ما در مجموع گفتم میتونیم که حکومت موقت اگر به رضایت و به همکاری و به توافق با حکومت فعلی به وجود میایه، حکومت فعلی افغانستان که دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی است، اینا را قناعت دادم میتونه امریکایی‌ها و طالبا و سیاسیون درون افغانستان و کشورهای منطقه، در اون صورت من فکر نکنم کدام مشکلی باشه. لیکن اگر اینا مثلا موافقه نکنن، اینا برای مردم آمدن، اینا در حکومت هستن، نمایندگی مردم میکنن، در این صورت من فکر نکنم که باز یک چیزی سر مردم افغانستان، سر حکومت افغانستان، سر آینده افغانستان تحمیل شوه. من فکر میکنم که در این مورد باید تفکیک صورت بگیره و حکومت موقت که وقتی که صحبت نشده ما چیزی را گفته نمیتونیم. این که سیاسیون میگه او استفاده سیاسی میکنه از انتخابات آینده، گپای خود داره. در مجموع ما یک گپ گفته میتونم که موقت حکومت اگر بر رضایت و همکاری و توافق حکومت فعلی به وجود میه، اینا را قناعت دادم میتونه، گفتگوها پیش میره، اینا با مشوره به یک نتیجه میرسه، در او بعد من فکر نکنم کدام مشکلی باشه. لیکن در این حالی که مثلا حکومت موقت باز که مثلا در پیندی و در اسلام آباد در پشاور برای ما جور شده بودن، برای ما وارد شد، برای ما دسانت شد، صادر شد، همون رقم در دوحه و در دیگر جا برای ما جور شوه، به هیچ صورت برای هیچ افغان قابل قبول نیست.
تشکر همدرد صاحب. یعنی دسانت هم ترجمه بکنم که یعنی کت پاراشوت آمدن یا کت تیاره انداخته شدن، تو مانا میته به خیلیم به زبان در روسی بسیار زیاد مروج است. خب به هر حال
بله
پاراشوتی میگیم خوب تر است. خب خیر، ما هم خواستم که توجه شنونده عزیز ما را به این موضوع جلب کنم. حالا آقای شیبر با اجازه بریم دیگه به شنونده محترم ما. بله. یک اعلانک کوتاه آقای شمشاد.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
شماره ټلیفون ما فعلا د می استودیو کې برنامه به شکل زنده نشر میشه 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-21-12-45-01.
بلې دا شمیرې زه هم تکراروم. کورنۍ شمیرې مو دی 0909 نظر صاحب رو رو ده 0909 203 1540. بله شمیره ده 0908 225 55. او نړیواله شمیره مو ده 0042022112451. اوریدونکو ته مخه کوو یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی. مهرباني وکړئ آزادي په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم. تکیم لکبل نا هیله کوم چې زما په دې کتابانه نړۍ چې ته دوه مخ چې ته نړۍ په مخ دي مخ پر شازو موقت څه کوت نه دا شازو هغه دغه ها سرتیر یو شیر دا چې ول سونه د جهان د مخ پر وړاندې مخ په لور دینسته وکړ که هازو نور له خپل سره کینی مشوره کې مخ د نور په دستور او په سلازو زه وایم یو خبره اتمره ته تر کورونه په امریکا کې اوسې دې ته دې هیوا د هیینه مخ دې منو نه کتابانه دا د افغانانو کوه
خیر دی او چا په باره کې بڅ نه وایو دی او
دا ما پریدنا یو میاخ نو پریدنا
اه مهربان نو خو د مشخص خلک چې ته یادې
بله مرحبا نه دا
بله مهربان
موږ باید په انتخابات او حرکت وکړو نه په موقت حکومت نه په انتقالي دوره نه د افغانستان مشکل انتقالي دوره حل کولی شي او تلس کله مخ ته موقت حکومت وکنه و انتقالي دوره وکنه و دا مشکل والی حل نشو او یو خبره بنه طالبان ول د افغانستان حکومت سره خبر نه کوي چې د بهرانیانو سره کوي. طالبان خپل وکنه لري امریکا او پاکستاني جزانه ورکړي چې چین د افغانستان د حکومت سره خبره وکړي بل دې کې د هغه افغانانو سره دوی خبره کوي چې هغه افغانان نه دي هغه نمونه د افغانان د ټول عمر دغه دی اسلام کای دغه دی
نورم په لاله سره مننه په خبرونه کې مبارخه سره واخسته بل اوریدونکو ته مخه کوي ازري په سپوت پروګرام دی. مهرباني وکړئ
شیبر سرداد او نظر سرداد او محترم مومنان ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نبیل صاحب د کونړ ولایت نه.
مهرباني
ا جما د همدر سر نه دا پوښتنه دا وچیر د منګه او تاسو وګورو د افغانستان اوسنۍ موجوده حکومت هغه پایګان چې د غوند امریکا متحده ایالات او نړیوال ټولنې په غدا باندې ولاړ دي وچیر د امریکا د طالبانو سره د بردی درشا توافق ته ورسیږي او هغه د سی توافق د امریکا د پای په ګډه ول خدای افغانستان د ولس او د افغانستان د حکومت لپاره د زیان وي نو آی امریکا به راتلونکي د موجوده حکومت نه به ملاتړ وکي وچیر دغه توافق د امریکا په ګټه وي.
مننه ستاسو له پښتنې بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادې سپوت پروګرام د سکایپ لاري یو اوریدونکو را سره ده. مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډیره مننه سروان صاحب تاسو شیبر صاحب تاسو سلامونه او نظر صاحب فهیم نورانی نه بینای ما د لغمان نه زه خو د عمران خان خبرې په کلک ټکو سره غندمه. د عمران خان څه کار ده چې زمونږ په هیواد کې ګوتې وهي؟ خو بله خبره دا ده چې او تاسو وګورئ که چېرې ته امریکا وغواړي چې دلته موقت حکومت راشي نو هغه بیا ولسمشر باندې دا خبره منلی شي او په اجرایه رئیس باندې منلی شي. او زه فکر کوم پدې کې نه اجرایه رئیس کوم واکلري نه ولسمشر کوم واکلري چې امریکا وایي هغه څه کوي. او بل خبره دا ده زما په نظر کچیر په موقت حکومت باندې صلح راځي خو یو موقت حکومت درېږي شي خو په دا رقم چې نظام دی همدغه نظامی اردو دی همدغه اردوی نظامی ځواکونه دی همدغه ادارې دی همدغه نو سفر کوي د کوم ستونزه نشته.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو اسری په سپو کې پروګرام دی تاسو په لاین کې اسمیر بنو کې.
بله بفرمایئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
توخین د زابل ولایت شاجول ولسوالی ستاسو په تماس کې ټول مننه او کارکونکو ته شرغ لاسته.
مهرباني توخی صاحب.
د موضوع په حق کې کوم ځای شي ویلې شو چې البته د افغانستان حکومت او سیاسيون په یو خل نه دی یو یو څوای یو بل څوای او په دې حکومت باندې نظامی فشارونه هم ډیر دي نو په داسې حالت کې چې د موقت حکومت پیشنهاد کیږي دا خو اصلا په امریکایانو اړه لري نو امریکا موږ د 10-12 کال وینو چې پاکستان او افغانستان د امریکا په مقابل کې ډیر فرق سره لري نو امریکایان خامخا د پاکستان لحاظ کوي هغه یو اټومي قدرت موږ له وخت وینو او زموږ حکومت په سیاست په ټول وخت کې د تلویزیون کال د یو پاکستان ته دا وعده دی هیڅ اقدام هم نه کړی د کله په توغندو وي کله سینه خاردار و باندې دغه کې نو دی په کټ یو ودرې بلوچستان د تور تر وزلی و هغه په نو مې نه کې هغه ورته حالو ځای پر ځای مرکو نو د دې سیاست هغه په مقابل کې
بل څه یعنی د پاکستان د پاکستان له قوت پرته ستاسو سوال یعنی تاسو خو ویل چې پاکستان ډېر قوي دی، ستاسو سوال څه دی توخی صاحب؟
سلام خو مل محترم مېلمانه څخه دا ده چې موږ دا ګمان ده چې آیا په دې ځای کې اختیار د امریکایانو ده که د افغانستان د حکومت وکړه چې امریکایان د طالبانو سره یې پریکړه وکړي، آیا د افغانستان حکومت په دې قدرت لري چې بیا دا چې د محیط پر چم باندې ورته ووایي هغه د دې په مقابل کې یو عکس العمل ښکاره کړي دا د ټول وطن
توخیصب تاسو بله توخیصب زما خبر اوري زما خبر اوري بله توخیصب نه تاسو بل اوریدونکو ته مخه کوه ازادي په سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو ته نظر صاحب ته قدرمن اوریدونکو میلمنو ته مو سلامونه. نصرت الله زرین ستنیزه ام له هرات ولایتنه
مهرباني ستنیزه.
البته د عمران خان خبرو ته کوو ګورو سره لدی چې د بهرنی چار وزارت د پاکستان ویل چې دا د کلیسی د شخصي نظر او سم تعبیر نشو، ولې دا خبرې به څه هم نه دي. حتما بعض قراین وجود لري چې د موقت حکومت له جوړېدو په اساس باندې کېدای شي بعض خبرې توافقات شوي. سره لدی چې امریکا وایي موږ په دې اړه خبرې نه دي کړې او طالبان وایي موږ خارجیانو ته دا صلاحیت نه ورکو چې د افغانانو د سرنوشت په اړه باندې دوی موږ سره خبرې وکړي او یا پرېکړه راسره وکړي. اوس خبره دلته ده که چېرته رښتیا د عمران خان خبرې دغه د دوی شخصي نظر واوسي یا هوایي خبرې واوسي، نو طالبانو ته ضرور ده چې دوی هم لکه څنګه چې افغان دولت افغان چې اسونو په دې اړه باندې عکس العمل وښوده او دا یې وغندلې، دوی هم د افغانانو په توګه باندې په دې مورد کې یو موقف ونیسي او دا خبرې لکه څنګه چې دوی وایم امریکایانو ته دا صلاحیت نه ورکوي چې موږ سره خبرې وکړي، نو پاکستان ته نه هم نه ورکوي. او که چېرته دوی د خاموشي اختیار یې او په دې مورد باندې موقف نه ابرازي دا څه معنا ورکوي چې کېدای شي د فیصله د طالبانو د زړه خبره د عمران خان له خولې راووته اوس نو د موږ غوښتنه همدا پوښتنه دا ده په مېلمنونه چې آیا دا د عمران خان خبرې رښتیا دي د شخصي نظر ده او که چېرته دا په اصطلاح موږ ته په ظاهر کې دواړه طرفن بل څه وایي اما په باطن کې بله معامله پټه روانه ده.
مننه ستانکزی صاحب. بل اورېدونکي ته مخه کوو ازادي په سپوږ پروګرام دی.
بله بفهمئ.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. شیبر صاحب جوړ په خیر.
مننه سلامت.
خوشاله اوسې صاحب الاسلام کوچه د سره پلي کوم د ننګرهار نه.
مهرباني خبره کوي
شیبر صاحب. شیبر صاحب خبره مې دا غلط چې دا میلمانه چې خبرې کوي او دوی وایي چې د افغانستان له وزه اشرف غني نه ویلې دي چې زما درځي
او تاسو پلان کې اوسئ. مهرباني اور اور
مهرباني خوشاله اوسئ. نو اوس اشرف غني چې نن کومه خبره کړل چې د خپل واک باندې داریږي، نو د 200 میلیارډ ډالر د امریکای د خوان افغانستان حکومت ورکول کیږي په کال کې، نو دغه او څومره وسلې او نو ته جهاد ورکول کیږي، نو دا خو د امریکای له خوا ورکول کیږي. امریکا ته وغواړي نو کوي اشرف غني هم امریکای روزلګ او درجهګر د افغانستان خلکو لپاره ولس مشکل په نوم باندې. نو
وکوچسه خو زاستا ارقام سم نه دي. 100 میلیارډ ډالر چیرته د کال ورکوي؟ دومره پیسې نه دي. څلور سباندې څلور میلیارډ ډالر امریکا ورکوي د افغانستان پاوز لپاره. مننه په خبرونه کې مو برخه را سره وخت بل اوریدونکو ته مخه کوو. اساسي په پوک پروګرام دی مهرباني وکړئ.
ما اماز درم بل شمو اماز دوستای محترم
مهرباني.
ما کو تو یک پرسه مجبور است که مطرح بکنم خو کنه جواب داشته باشیم. دماغ داشت آنچه میگیم دستاورده های 18 ساله است، 18 ساله، خدا کنه صحبت های من غلط تعبیر نشه، ولی هیچ وقت در مورد ما که انتخابات تاکید میکنیم هیچ وقت در مورد ناکامی 18 ساله کسی صحبت نکرده و هیچ وقت ملت این توانایی و استعداد پیدا نکرده که در مورد این که چرا این 18 ساله ناکام شد، چرا امروز افغانستان بدتر از 18 سال است، هیچ وقت جوابی را بدست ناوازم ملت افغانستان. اگر ملت افغانستان سوال کنه که امین آدمای کمی جا هستن یا دیگرا، آیا برای ملت افغانستان چی جواب دارن که چرا سیستم 18 ساله ناکام بوده و ما هیچ چیز نداریم؟ چرا در چشم مردم افغانستان خواسته بکنیم؟
سرش سب محترم د دې ازادي په رادیو کې په دې تیرو کلونو کې خو هر وخت په دې باره کې خبرې سوي دي. تاسو هیڅ وخت په دې باره کې خبرې نه دي سوي.
عملا جنگ است خواهده می خاطر جنگ است که کامیاب نیست.
بله مهربانی.
من یک نکته عرض میکنم برای شما، شما اجازه بکنید. حالا همین دکتر عبداللهی که صحبت میکنه یا دیگرایی که صحبت میکنه، خود اینا بی مسئولیت کردین. مردم ها خود اینا بدترین دشمنای افغانستان، بدتر از عمران خان هستن، سیاستمدارای داخل افغانستان. آیا این را قبول کنیم یا نکنیم؟ اینا که افغانستان رو بله. بدل
کنیم. بله. نظر شما
دا خود استاد شخصی نظر ده. میسم صاحب به پده برخه که به اروز توضیحات در که چرنگ نظر صاحب نور و میلمانو تا باش
مهمانو مراجعت میکنیم. اول میسم صاحب شما سوالای رسمی را جواب بدین. صاحب
تشکر از شهروندان که اشتراک کردن و پرسش های را مطرح کردن. یک بحث کلان خوب بحث اظهارات عمران خان بود که تقریبا مثل که یک اجماع ملی و عمومی در درون سیاسیون افغانستان، کسانی که در درون حکومت، کسانی که بیرون از حکومت است، وجود داشت. همه تقبیح کردن و ایره مداخله آشکار در امورات افغانستان خواندند. در درون شهروندان افغانستان هم خوشبختانه توافق سر همیست، تمام شهروندان را تقبیح کردند. یک مسئله گپ دوم حکومت موقت بود که من پیشتر اشاره کردم که حکومت موقت یک بحث عملی نیست، چیزی را که یک تعداد از شهروندان اشاره کردند. ما انتخابات در پیش رو داریم، امیدوار هستیم که با تاریخی تعیین شده ما بتانیم یک انتخابات قابل قبول برگزار کنیم. البته مسئول مستقیم برگزار انتخابات کمیسیونای انتخاباتی است، اما حکومت یک نقش حمایوی در راستای تدویر انتخابات داره که ما قبلا هم اعلان کردیم که آمادگی لازمه داریم و انشالله و آمادگی وجود داره. آنچه که آقای سرشت مطرح کرد، دستاورت های 18 ساله، من فکر میکنم که به یک طفل افغانستانم واضح و روشن است. به این معنا که اگر ما از حقوق شهروندی شروع کنیم، 20 سال پیش وضعیت افغانستان چه رقم بود، فعلا چه رقم است. ما شروع میکنیم، من مطرح میکنم تنها دستاورت هایی که در عرصه رسانه ها شده. در سال 2001 شاید یک یا دو تا رادیو و تلویزیون وجود داشت، امروزی به چند صد تا افزایش پیدا کرده. آیا یک دستاورد نیست؟ آیا شما آقای سرش چند سال 20 سال قبل میتونستین که نظریاتتان همینطور واضح و صریح یک انتقادم نسبتا شدید مطرح کنین و این باستا پیدا کنه در این سطح کلان که امروزی فرصت بر شما فراهم شده؟ حقوق زنان آیا یک دستاورد کلان نیست؟ امروز مطابق گزارش ها بیشتر از 10 میلیون جوان و نوجوان ما جذب مراکز علمی و فرهنگی هستند. آیا شما یک دستاورد نمیدانین؟ اگر باور ما است که یگان راه مطمئن برای رسیدن به افغانستان مترقی که در اون امنیت باشه، ثبات باشه، وضعیت اقتصادی مردم بهتر باشه، تحصیلات باشه، طبعاً راه علم و دانش است که امروز ما یک آمار بسیار بسیار درشت داریم که این زمینه ها فراهم است. 34 ولایت افغانستان در کنار برادران خواهران هستند که اینا میرن به فراگیر علم و دانش میپردازن. نهادهای موجود، چیزی به نام اردوی ملی ما داشتیم، چیزی به نام پلیس ملی داشتیم، چیزی به نام امنیت ملی داشتیم که امروز ما را داریم. نهادهای به لحاظ ساختاری شما سعی کنید نهادهایی که شکل گرفته، آیا اینا یک دستاورد نیست؟ من فکر میکنم نادیده گرفتن دستاوردها و ارزشها شاید یک دیدگاه خوب نباشه و این ما را در بهبود وضعیت افغانستان کمک نکنه. اینا از رئیس اجرایی نام بردن که نظر شخصیشان بودن، با وجود از این که ما احترام میکنیم، شما میدانید که ریاست اجرایی و انعطاف لازم داره. اگر انتقادی بجا و سالم است، طبعا ما همیشه از او استقبال کردیم، اما اگر یک وقت مغرضانه ما این مسائل مطرح میکنیم، باز طبعا مردم افغانستان اما قضاوت خود داره. امروز رئیس اجرایی و جایگاه ملی خود داره در بین مردم، بحث زیاد به نمیپردازیم. اما دستاورت هایی که 18 ساله و 19 ساله مردم افغانستانی، واقعا این کار ناپذیر است و قابل توجه است.
من نمیستم سب اوار بشو همدر سب تا همدر سب یو چو پشتنی سب عوریدون کو وکره یو ستانگزیل هرات دا پشتن لراله چه طالبان ولی دا عمران خان خبری نغندی، یعنی که شرط ستاسو چه فکر کوئی چه ولی؟
ډیره مننه. لومړی د ټولو هغه دوستانو نه چې زنګونه یې ویلي و، اټک صاحب نه، د کونړ نه یو دوست و، نابینا صاحب، توغی صاحب، نصرت صاحب او کوچای صاحب او سریر صاحب نه ډیره مننه چې زنګونه یې ویلي و. خبره دا ده چې له بده بخته یو حقیقت او یو واقعیت باید موږ چې دی هغه قبول کړو. هغه دغه دی چې لا اوس هم له بده بخته په پاکستان کې په ځانګړې توګه د پاکستان عیسائی ډېر داسې کسان چې دي هغه انحصار کړي دي، هغه نظربند کړي دي، هغه تر خپل کنټرول لاندې راوستلي دي. دوی کورنۍ، دوی د کورنۍ غړي چې دي هغه د دوی تر نظارت لاندې دي. نو دا یو رقم ګیروګان دی. هلته تاسو د ملا عبدالغنی برادر د فیضی نه ښه خبر یې چې هغه په 2009 کال کې غوښتل د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي، عیسائی پرې خبر شو، دی ونیو، نظربند یې کړ. او وخت کې چې خلیلزاد صاحب بیرته غوښتنه ترې وکړه، سړی راخوش یې کړ او بیا یې قطر ته نه پرېښوده چې دی لاړ شي. خو بیا چې د امریکانو فشار پرې راغی، په یوه شپه کې دی په چارتر تیاره کې چې دی هغه دوهې ته ولېږه. یعنی خبره دا ده چې پاکستان د دې هرې موقع نه استفاده کوي. پاکستان نظامیان اوس په دې باندې پوه شوي دي، لکه دلته چې شوروي اتحاد د دې منطقې نه وتو، دوی دلته خپل حکومت درلود، دلته هر څه سره ګډ واټ کړل، دلته یو ډېر بد حالت راوست. داسې کوشش کوي د راتلونکي دپاره هم دوی فکر کوي چې امریکایان د دې ځای نه وځي، یا د عمران خان دغه خبرې، یا د دوی د پوځ دغه څرګندونې، یا د دوی دغه اقدامات دا په ډاګه کوي چې دوی یو نتیجې ته رسیدلی دي چې امریکایان د دې ځای نه وځي، نو افغانستان به بیا موږ ته راپاتې، بیا به د افغانستان د هند په مقابل کې استفاده کوو ته دینه، بیا به منځنۍ اسیا ته زموږ د مارکیټ لپاره ښه لاره دای ټیکس او مالیات شی به نه وي، بیا به دلته ټورستان روزل کیږي. یعنی دغه فکر دوی د افغانستان لپاره درلودلی دی او اوس هم لري دغه فکر د دوی دی. خو یوه خبره دلته مخکې دوستانو وکړله، تاسو وګورئ ته دوم نړیوال جنگ نه وروسته چې اروپا په لوټه بدله شوی وه، تر سل میلیارډو ډالر هلته ډېر مصرف نه شوه، لیکن ټوله اروپا بیرته په خوب باندې ودرېدله. تاسو وګورئ په تېرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د سید چې لاسته راوړنې لرو، د بیان ازادي ده، د ښځو حقوق دي، د مکاتبو، د تعلیم او تربیې مسله ده، په ځینو نورو برخو کې موږ پیشرفتونه درلودلي دي، لیکن نظر هغه پیسو ته، هغه مرستو ته چې زموږ سره وسولې، له بده بخته موږ تر هغې حده پورې په مخ باندې نه یو تللي. زموږ بنسټونه لا اوس هم ضعیف دي، موږ یو قوي د اردو نظام نه لرو، یو دغه سیستم نه لرو چې جوابګوی د پاره موږ په جنگ
همدرس محترم. یعنی اوبښه کده دي دو نور اوریدونکو خبرې تراشو، اټک چې لقبول ویل چې ماقت حکومت حل لار نه ده، او نابینا بیا ویل چې نه، که ماقت حکومت راځي نو څه پروا لري. په دې برخه کې څه توضیح ورکړي
جناب شیبر صاحب؟ مخ کې ویل کې چیرته موقت حکومت داسې راځي چې د افغانستان د حکومت سره پراتونکو کې، چې افغانستان حکومت پراتونکو کې د ساور په میاشت کې لوی جرګه لري مشورتي، دیغه پترس کې بیا یو ټیم جوړیږي د خبرو د پاره، او بیا د طالبانو سره، د امریکایانو سره نتیجې ته رسیږي. دا خبرې ډېری وګدي دي جناب شیبر صاحب. دغه سوله چې دا د جنگ نیمایي عمر اخلي، دا خبرې شپږ میاشتې کې شروع شوې دي، موږ به ډېر منتظر سو دي مسایلو ته. دا هغه وخت کې چې خبرې وسولې، د افغانستان د حکومت ته قناعت ورکړل شو، که دغه اوسنی حکومت وو، که انتخابات کیږي، که بیا بل حکومت راغلی، ځکه چې هغه به د خلکو استازی او د افغانستان اصلي استازیتوب حکومت کوي. په هغه صورت کې که چیرته خبرې کیږي د حکومت سره، دوی یعنی توافق په دې باندې حاصلېږي، لکه څنګه چې نابینا صاحب وویلې چې اردو به په خپل ځای، پولیس به په خپل ځای، د اساسي قانون په ځینو مواردو کې به تغییر نه راځي، په هغه اساسي مسایلو کې خیر دی، تعدیل دي شي، ځینې مسایل دي پکې ورزیات یا کم شي، که دغه مسایل یې په خوښه باندې راځي، په مشوره باندې راځي، په اتفاق او په یووالي، په ورورۍ او په ځینو تیرېدلو او ځینو منلو باندې راځي، نو دا حکومت بده خبره نه ده. لیکن که داسې راځي چې په افغانانو باندې تحمیل شي، په افغانانو باندې لکه مخکې ما چې ورته وویلې ډیسانډ شي، لکه د مخکې موږ تجربه لرو، له بده بخته د دوو حکومتونو نه، بلکې موږ د ډاکټر صاحب نجیب د وخت نه وروسته، د ډاکټر صاحب وکیل حکومت چې موقت و، تر هغې وروسته مجددي صاحب، رباني صاحب، او بیا د کرزي صاحب، موږ په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې څلور موقت حکومتونه درلودلي دي، موږ تجربه لرو. هغه تجربه زموږ دپاره ښه نه وه. هلته دغه ډلې چې تر یو حده پورې دغه اشخاص او کسان کسان چې په دې تیرو ولسو کلونو کې مثلا خېټې ډېرې وپړسېدلې، پیسې نورو بانکونو ته ولېږدولې، خپلې کورنۍ هلته لېږدولې دي، غټ غټ کاروبار یې په سنګاپورو، په سویس او په لندن او په دې ځایونو کې روان دی. هغه خلک یو ځلې بیا دغه حکومت بدنې ته راځي. دغه اوس تضمین نشته دی چې د راتلونکي موقت حکومت به د چا نه جوړېږي. پخوانی کسان به په دې کې وزارتونه به څنګه تقسیمیږي، دا پخوانی مسایل به سره کم هغه کېږي. زه فکر کوم چې دا ډیر اوږد بحث دی، دا دومره زر موږ نتیجې ته نشو سره رسېدلی. په دې مسله کې د افغانستان ګټې چې موږ په تیرو ولسو کلونو کې درلودلې دي، دغه نسبي ګټې چې له بده بخته پوره نه دي، دا باید موږ تضمین کړو، دا باید موږ وساتو او موږ باید مخ باندې لاړ شو. یو ځل بیا موږ د ګاونډي هیوادونو د لاس عالی نه شو، هغوی باید موږ ته حکومتونه راون نه لیږي. بس د ذاتي موږ خو تجربه وکړل، هر څه معلوم کړل، او د نړۍ دغه ټول ایدیالوژیګانې چې دي، دغه ټول فکرونه او د حکومتو طرزونه چې دي، که مثلا د صدارتي نظام وو، که ریاستي وو، که فدرالي وو، که څه شو، دا ټول تجربه کړل، ایدیالوژي مون تجربه کړل.
همدرد صاحب مننه، خو
یعنی باید موږ د دین سبق واخلو.
همدرد صاحب مننه. البته لته سم یو پښتنه ستلته د افغان بیسیم شرکت ته لارې ګڼې سمسونه اوریدونکو راستولې دي. جعفر علي کې د عمران خان د خبرو شاته نور لاسونه لري. حامد له خوست لیکي د عمران خان پر خبرو ولې طالبان غلي دي. عبدالرحمن لیکلي دي د عمران خان د خبرو معنا دا ده چې د پردې شاته د موقت حکومت په باره کې خبرې شوې دي. او ولي الله رحیمي له خوست د صبروي له ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي، له همدرد څخه پوښتنه دا ده چې ملګر ملتونه په دې برخه کې څه کولی شي چې پاکستان له داسې افعالو څخه لاس واخلي. همدرد صاحب که په لنډو دغه هم ووایست، بیا به میسم صاحب ته ورشو.
خامخ ما وویل چې عمران خان دا خبرې چې کوي، دای کوښښ کوي چې په دې منطقه کې د یو امپراتور په توګه باندې راڅرګند شي. دای په پاکستان کې دننه د خپل سیاسي مخالفین چې دي، هغه هم د پوز په همکارۍ باندې ډیر زیات ځپلی دي. د نواز شریف تر څنګ نور هغه ملت پاله ګوندونه چې دي، هغه هم ځپلی دي. د پوز ملاتړ ورسره دی، د پوز راوستلی دی او د پوز پالیسي په مخ باندې بیایي. د دې نه باید موږ کومه ویره ونه لرو او کومه اندېښنه ونه لرو. دا خبرې چې دوی کړي دي، تر دې نه غټ غټ کارونه دوی کړي دي. اصلي خبره دا ده، اندېښنه دا ده چې د عمران خان ولې د افغانستان د موقت حکومت په اړه باندې خبرې کوي. آیا په دوحه کې چې کومې خبرې شوي دي، آیا د هغې نه واقعا د افغانستان حکومت خبر نه دی، خو احساس د پاکستان حکومت خبر دی؟ یعنی دا زموږ لپاره په خپله د تعجب وړ مسله ده. او بل د ملګرو ملتونو مسله، واقعا چې د ملګرو ملتونو لکه څرنګه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو مشر راغلی و، دلته خپل تعهد یو ځل بیا تازه کړ او څرګند یې کړ. همداسې ملګرو ملتونو باید یو خپل ځانګړی استازی وټاکي، چې استازی لري باید یو خاص ځانګړی استازی وټاکي، ځکه افغانستان د ډیرو سختو حالاتونو او د ډیرو بحراني حالاتونو چې دی هغه تیریږي او یو دغسې یو حالت ته روان دی. نو په دغسې حالاتو کې د ملګرو ملتونو رول ډیر مهم دی، او ښکېلې خواوې باید بل څوک نه، کوم هیواد پاکستان او امریکا نور هیوادونه تضمین نشي کولای. یوازینی څوک چې معتبره منبع ده په دغه مسایلو کې، په سیاسي او په نظامي او په دغه تعهدونو کې، هغه ملګري ملتونه دي. که چیرته تعهدونه کېږي، که چیرته مثلا افغانستان بیا یو بحران ته ځي چې د ملګرو ملتونو لپاره به هم خطر وي، نو زه فکر کوم چې ملګرو ملتونه باید په دې کې مداخله وکړي. دغه خواوې د اروپایي ټولنې مشر راغله، خپل نظر یې څرګند کړ. ملګري ملتونه هم باید دغسې خپل نظر څرګند کړي او د افغانستان دغه معضله پرې نږدي چې د څلوېښتو کلونو نه سلو کلونو ته اوږده شي.
تشکر. مایسم صاحب محترم، یک موضوع دیگه مگر روشن شوه، بر ازی که طرف مقابل همیشه میگه گویا افغانستان اشغال شده، ما چون قوای خارجی برا و بیای و از این قبیل مسائل، منتها اینا خب به اساس یک فیصلنامه شورای امنیت در سطح جهانی، این 30 مملکت یک جایی اینا فیصله کردن به شکل رسمی، یعنی به شکل اصولی، یا به افغانستان آمدن که بسلا ریشه تروریسم بکنن. در او وقت هم طالبا اگر مثلا اسامه بن لادن می دادن، هیچ کدام گپی هم نبود برشان، گفتن که نه شما ایره بتین، بعد از او کل گپا را صحیح منا تروریست ندادن. از او خاطر قوای بین‌المللی به افغانستان آمد. از او خاطر چطور امروز در میز مذاکره یا دیگه جای سبی از اشغال و قوای خارجی برا و بیایه و از این قبیل مسائل گپ می زن؟ یکی دوم، اتحادیه اروپا و امریکا اینا کلشان یک موقف داشتن، حالا وقت رفتن هم باید یک موقف داشته باشن به اساس از اون فیصله نامه شورای امنیت و همون شکل که آمدن به شکل رسمی باید برن. این مراحلش طی نمیشه و هر کس از هر جا یک چیز میگن و دولت هم صحیح در این مورد یک موقف گرفته نمیتونه. می شورای امنیت هم یاد دولت هم حتی رفته سیب. غیر از اینکه یک ژورنالیست رقم ما یکان وقتی یاد میکنه دیگر او هیچ یادم نمیکنه، فقط که چی باشن گناهکار باشن یک دیگه چیزا را میگن سیب. این موضوع چرا روشن نیست میسم سیب؟
حضور جامعه جهانی در افغانستان چیزی که شما اشاره کردین بر اساس یک فیصله بین المللی در شورای امنیت سازمان ملل متحد و این طرف هم طرف های اساسی در درون افغانستان اینا با هم توافق کردن، بالاخره اینا آمدن و در او زمان حضورشان طبعا یک ضرورت بود. گروه های دهشت افکن نه تنها که ایالات متحده آمریکا را مورد هجوم قرار داد در سال 2001، بلکه ما در درون افغانستان هم شاهد وضعیت بودیم دیگه که متاسفانه همه چیز وارونه شده بود و چهره های تاثیرگذار و مردمی افغانستان به یک نحوی که درگیر بودن با طالبا اینا در حاشیه رفته بودن و ایجاب میکرد که بالاخره یک تحرک کلان به وجود بیاید تا ای که ما و گروهی که به یک نحوی افغانستان به طرف عقبگرد میبرد ما جلو از اونا رو بگیریم. اما در قسمت خروج ایالات متحده امریکا و سایر همکاران به مللی ما هیچ کدام اظهارات رسمی ما نداریم، بجز از این که ممکن گزارش های را که همون تو شایعاتی که وجود داره گفته میشه که در قطر اینی صحبت ها شده. اما اگر ما خروج نظامی ایالات متحده امریکا مورد بحث ما باشه، ما به عنوان یک شهروند افغانستان از یک طرف و به عنوان سخنگوی حکومت معتقد هستم که به هیچ ملت نمیخواید که یک کشور دیگه حضور مادام العمر در اونجا داشته باشه. اگر طالبان طرفدار از این است که ایالات متحده امریکا حضور نظامی داشته باشه، اگر شرایط مساعد باشه شاید دولت افغانستان هم اینه نمیخواه، هیچ شهروند افغانستان هم اینه نمیخواه. اما کی مانع نمی وضعیت، کی عامل همی وضعیت شده؟ سوال کلان همیست. پرسش میتونی باشه که جواب میتونی باشه که گروه های دهشت افکنی که در مقابل دولت ملت افغانستان جنگ میکنه، اگر صلح واقعی در افغانستان تحقق پیدا کنه، اگر جنگ وجود نداشته باشه، هر روز انتحار انفجار وجود نداشته باشه، دولت افغانستان طبعا بازو زمان نیاز است که تصمیم خود بگیره، از همکاران به مللی ما تقدیر و تشکر کنه، خصوصا در عرصه حضور نظامی اینا میتونه که صحبتهای داشته باشه. اما تا زمانی که جنگ ادامه داره، تا زمانی که متاسفانه گروه های دهشت افکنی که در افغانستان حضور داره اینا بدون تفکیک اینا حمله کنه، ما در سالهای گذشته، در ماهای گذشته، هفتههای گذشته شاهد بودیم که اینا در مرکز فرهنگی هم حمله کردن، به یک خوابگاه دخترانه اینا حمله کردن، اینا به مکتب حمله کردن، به تأسیسات نظامی و حکومتی اگه حمله میکنن خود طبعا باز بگیم که اینا دشمنای ماست، یا هیچ به شفاخانه حمله کردن. اینا بدون هیچ میار جنگی که ما از نظر اسلام هم طبعا میارهای مشخص را برای جنگ داریم و در امروز از نظر امروز نرمهای بین‌المللی برای جنگ وجود داره که حداقل آنچه که اجماع نظر بالایش وجود داره افراد ملکی باید مسئول باشن، اما هیچ جای اینا اونو مسئولیت افراد ملکی را در نظر نگرفتن، هر جای حملهور شدن. بنابراین تا زمانی که این جنگ ادامه داشته باشه ایجاب میکنه که ایالات متحده آمریکا و سایر همکاران به مللی ما اونا کماکان هم حضور ملکی و هم حضور نظامی در افغانستان داشته باشه. اگر صلح واقعی تحقق پیدا کنه شاید یک روزی ما هم طرفدار از این نباشیم که ایالات متحده آمریکا در افغانستان حضور نظامی داشته باشه.
بله مننه میسم صاحب. د سات د خبرونې وروستیو ته رسیدلیو، البته په د ازادۍ په څپو کې په راتلونکي ساعت کې هم دا مسله پسې تعقیبوو. همدرد صاحب، که ستاسو نظر په دې برخه کې واخلو، د سولې لپاره باید څه وشي اوس که په دې وروستیو کې دا ستاسو د یوه سیاسي کتونکي په صفت باندې څه وړاندیز دی چې څرنګه کېدی شي چې افغانان حقیقي سوله ترلاسه کړي؟
سوله د ټولو افغانانو لوی ارمان دی، که هغه هر څوک دی، که نظامي دی، که غیر نظامي دی، که ښځه ده، که ځوان دی، که زوړ دی. خبره دا ده چې د سولې خبرې متحده ایالاتو په ځانګړې توګه خلیلزاد مخته یوړلې، درې څلور پنځه میاشتې کېږي چې د طالبانو سره په خبرو باندې اخته دی او د طالبانو غوښتنه هم دا وه چې دوی اول د امریکا سره خبرې کوي تر هغې وروسته به بیا کوښښ وکړي د افغانستان سره خبرې وکړي. زما په نظر باندې د حل لارې او ښه فکر دا دی چې د افغانستان حکومت لومړی په دننه کې یو اجماع رامنځته کړي، یووالی رامنځته کړي. دغه لویه جرګه را روانه ده، په دې کې مطمئن یو چې داسې یو فکر رامنځته شي که هغه سیاسیون یي که اپوزیسیون یي که رهبران یي که هر څوک یي، په یو واحد فکر باندې محور باندې سره راټول شي، یو اجنډا جوړ کړي، یو فکر جوړ کړي، د هغې نه وروسته بیا د سولې خبرو ته لاړ شي. زه امیدوار یم چې دغسې یو فکر، دغسې یو حالت او اجماع او وحدت رامنځته شي. ګورې په دغه د پاکستان او د هند د یوه میاشت مخکې چې جنجال رامنځته شو، په پاکستان کې هم اپوزیسیون و که حکومت و که نورې ډلې وې که مذهبي وې که ملتپال وې، په یوه محور باندې سره راټول شول او د پاکستان د حکومت نه ملاتړ وکړ. په هند کې همداسې د بی جی پي مقابل کې مثلا کانګرس او ځینې نور ګوندونه راغلل، د هغوی حمایت یې وکړه چې کوم کار حکومت کوي. نو دا خو یوه نړیواله مسله ده، د افغانستان د راتلونکي سره چې دی هغه تړاو لري. دا باید دلته یو فکر موجود وي، داسې فکر موجود نه وي چې ډاکټر صاحب عبدالله یو فکر ولري، ډاکټر صاحب اشرف غني بل فکر ولري، محب صاحب بل فکر ولري، یو بل څوک بل فکر ولري، د بهرنیو چارو وزیر بل فکر ولري، جناب کرزی صاحب واتمر صاحب بل فکر ولري. دا خو بیا سره راټولېدلی نه شي، ماته سره جوړ شوي دلته به اوسدی نه سره جوړي. خبره دا ده چې دوی په خپلو مابینځونو کې یو اتفاق ته ورسیږي، یو اتحاد ته ورسیږي. دغه خبرې را روانې دي. زه په دې باندې مطمئنه یم چې نور د نړۍ ټول قدرتونه دې نتیجې ته رسېدلي چې افغانستان کې باید سوله راشي، خو داسې سوله چې بیا پکې مشکل نه وي.
بله، مننه هم تر صاحب. میسم صاحب، د حکومت د نن خو چې ورته ګورو د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د سولې په برخه کې کوم اختلاف نه تر سترګو کیږي، لیکن له حکومت له چوکاټه بهر سیاسیون له حکومت له دریځ سره مخالفت لري، څرنګه کېدای شي چې ستاسو په باور چې دغه په دغو کسانو ترمنځ هم یو اجماع رامنځته شي او په یو موقف له طالبانو سره خبرې مخته لاړ شي؟
حکومت کلک اراده لري. یو اختلاف مخکې دا وه چې مرکشي پلاوی د ترکیب په اړه ځینې سیاسي ګوندونو هغوی انتقادونه درلودل. هغوی خبره دا وه چې مرکشي پلاوی چې حکومت ټاکلی دی هغې نشو کولای چې د ټول افغانستان استازیتوب وکړي. اوس حکومت مخکې ویلی وو چې انعطاف شته، مونږ غواړو چې یو ملي اجماع تقویه وشي په افغانستان کې، او مونږ غواړو د مرکچي پلاوی ترکیب په اړه غږیږو. اوس رایزنی او مشوره په دې مسله باندې روانه ده که یو مرکچي پلاوی ولرو چې د ټول د نه یوازې حکومتي که ځینې ګوندونې دي، د مدني فعالونو، د ښځو فعالونو، ټول د ټول استازي دلته به وی، فکر کوم د اجماع تقویه کیږي، د ملي اجماع تقویه کیږي، او هغه مرکشي پلاوی کولای شي د ټول افغانستان په استازیتوب کې طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینی او د افغانستان مسله له خبرو اترو لارې حل شي.
مننه میسم صاحب. همدر صاحب، تاسو مخکې ویل چې مشورتي لویه جرګه هم یو حل لاره ده، لیکن لکه څرنګه چې ورته ګورو په دې تیرو کلونو کې د افغانستان د حکومت اپوزیسیون تل د حکومت په چارو کې انتقاد کړی دی، په ځینو مواردو کې ممکن دوی په حق هم وي، نو په مشورتي لویه جرګه کې فکر نه کوي چې کېدای شي چې بیا دغه انتقادونه دومره ډیر شي چې نتیجې ته ونه رسي؟
شیبر صاحب، د اپوزیسیون کار انتقاد دی. هغه که حکومت ښه کار کوي که بد کار کوي، خو ستونزه رامنځته کوي، هغه خو پرېږده چې د انتخاب وړ دی. ښه کار هم دا د اپوزیسیون هغه اصلي وظیفه ده، د اصولې دا دی چې باید دغه کارونه چې دي هغه انتخاب کړي. لیکن اصلي خبره دا ده چې اپوزیسیون هم باید دا فکر وکړي. ما درته وویلې چې د نورو هیوادونو نه، د ګاونډیو هیوادونو نه، د نورو هیوادونو نه باید موږ یو سبق واخلو، یو درس واخلو، یو تجربه واخلو. هغوی په داسې مسایلو کې، په نړیوالو مسایلو کې، په ډیرو مهمو مسایلو کې څه کوي؟ اپوزیسیون او پوزیشن دواړه په یوه میز باندې سره کینی، یو موقف اختیار کړي. نو زه دا وایم چې راتلونکي مشورتي لویه جرګه چې ده، په هغې کې هم د اپوزیسیون مشران ګډون وکړي، کاندیدان ګډون وکړي، رهبران ګډون وکړي.